إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والقرآن يشفعان للعبد فيقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم ورنو او سامعین و حاضرین چونکی دروجه د میاشتې پر رسیدو سره نو غواړم چې دروجه اړوند څه معلومات او دا ډول دروجه فرضیت دروجه مقصد او دروجه د میاشتې فضائل د ټولو درمخه باید دا وپیژندل سي چې روژه ویل کیږي څه ته دروجه دوی معنی وی دی ایو معنی لغوی دروجه د لفظ د لغت معنی دوهم معنی معنی استلاحی چی پا استلاح کی د شریعت روجه ستویل کیش روجه پا لغت کی ویل کیش زان منکول د یوشی سخ دخوارک سشک یادا سنور و افعال و سخزان منکول دا پا لغت کی دروجه معنا دا. او د شریعت په اصطلاح کې روزه هغه عبادت دی چې پنیت سره د سپیدو سره د صبح صادق څخه بعد المر پروتو پورې پنیت د عبادت د خوراک سشک او د خپل شج د یو ځای کېدو سره ځان وساتي. دیتو ویل کیدی د شریعت په اصطلاح روزه. د روزه مرتبه دا اسلام د بناو سخه دریم مرکن او یا دریم بنا ده. د کلمی طیبه سخه دریم بنا یا دریم مرکن د اسلام هغه روزه. او مخکې موږ وویل چا اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو کتب علیکم الصیام پر تاسو باندی روزہ فرس کرل سویدا کما کتب علی الذین من قبلکم لکا سڑا والچی ستاسو در مخکم امتو نوا پر هاوی چی سڑا وال روزا فرض سوید و فرضیت کی داڑا وال پر تاسو بعد هم فرض سوید او خصوصا دا دید مخی امتو دا روزه و فرضیت او پر دی امت باندی دا روزه فرضیت دوار یو دولو پر دوارو باندی فرض. البته یوازی به فرق داو چی پر مخکنی امتو باندی روزه کیفیت نوعیت دا فرضیت جلاو او پر دی امت باندی دا روزه دا فرضیت کیفیت او نوعیت طریقہ جلاو او پر دی امت باندی هم دا روزه فرضیت پا تدریجی دول پا کرار کرار باندی پر دی امت باندی روزه فرضیت او خپل د روزه تاریخ آدم علی السلام چی کله د جنت څخه و دنیا ته رالی چونکی د جنت آب و هوا یو ډول او د دې دنیا آب و هوا بل ډول تبعید د انسان پر وجود باندې فرق کوي. نو کله چې آدم علی السلام و دنیا ته راښته سو نو د ده پر بدن مبارک باندې یو قسم داغونه پیدا سول تور داغونه پیدا سول بدن تور سو. نو د دې بدن د تورش والی یا د تور والی د وجی آدم علیه السلام روژه شروع کړ. د هرې میاشتې دیارلسمه سوارلسمه او پنځلسمه روژه به نیول چې دې ته ویل کیږي ایامی بیز ځکه په دا شپو کې میاشت هم روشانی سپینوالی لري ډیر. نو دا درې روژې بنیول او دا ډول د دا روژو د نیولو په ذریعه باندې الله پاک د ده بدن بیرته سپین کې او توروالی او هغه داغونه ورک سل. دا د روژې د تاریخ اړوند خبره وه. زموږ پر امت باندې د روژه فرضیت لکه مخکې چې موږ وویل د هجرت په دوام کال باندې یعنی اتلس میاشتې وروسته روژه فرض سول. د تحویلی قبلې وروسته چې کله مخکېنۍ قبله بیت المقدس څخه مخ را وګرځېدې و مس الحرام ته د هغه څخه وروسته د روژه فرضیت رالی. د دا روزه د فرضیت د مخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا ډول صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا د عاشورا روزه د دهې د ورځې روزه نیول. نو په اولنی وخت کې چې روزه فرسول الله دا آیات نازل کیا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو کتب علیکم الصیام پر تاسو باندې د روژې نیول فرض کړل سوی دی کما کتب علی الذین من قبلکم سړول چې ستاسو در مخه پر مخکینۍ امتو باندې فرض وه دا ډول پر تاسو باندې هم فرض لعلکم تتقون د روژې مقصد دا دی چې تاسو تقوادار او پرهیزګاران جوړ کی د دې څخه وروسته صرف د فرضیت اعلان و بیا یې نیول او نه نیول اختیاري وه ایاما معدودات وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هاكسان جهغه طاقت ونلري نوغدي فدية وركي دي روجه روجه دي ننس لكن وأن تصوموا خير لكم روجاني ولونني والاختاري وا لكن بيهتر خبر شخبر الله فرمائي وأن تصوموا خير لكم کی چیرې ونیسی دا بستاسو لپاره بهتر وي د دې څخه وروسته آیات کې الله پاک فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د دې میاشتې فضیلت هم پکې نغښتې دي دا داسې میاشت د رمضان انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآن نازل شوی دی وبینات من الهدى والفرقان او پدی کی د ہدایت واضح دلائل دی او دا د حق او د باطل جلا والک فمن شهد منکم الشهر فلیصم دا اخر پریکړه ده کم سوچ پدی میاش کی حاضر سو دا میاش پر رالا فلیصم با امر دی رجا ونس مخکنی چی اختیارو هغه لغوس منسوخ فلیصم وینس دا د روژې د فرضیت تدریجي طریقه وه نو ځکه روژه د روژې فضایل هم ډیر دي او مقصد د روژې الله فرمایي لعلکم تتقون دا د روژې مقصد دی چې د دې روژې د نیولو په ذریعه باندې تاسو تقوداران پرهیزګاران جوړ سي زکه د روژې مقصد هم دا دی چې په کال کې یوولس میاشتې انسانان په خپل کاروبار باندې په خپل تجارت باندې په راکړه ورکړه باندې او د ژوند په نورو چارو باندې په نورو کارو باندې بخت وي اخته وي نو طبعیه د عبادت څخه د اطاعت څخه بی فکری پکې پیدا کیش بی توجهی پکې پیدا کیش نو الله پاک یوه میاشت روژه فرض کړې ده دا یوه میاشت روژه دا د انسان د اطاعت د عادي کولو لپاره چې انسان د الله پاک د اطاعت او د عبادت عادي جوړ سي دی خپل ځان د الله د عبادت عملی جوړ کی نو د یو میاشت کور سي ورته مقرر کی که تاسو د یو میاشت روژه ونیسئ په دې ډول لکه سره کوم چې د شریعت تقاضا او غوښتنه ده ستاسو څخه لعلکم تتقون شاید تاسو پرهیزګاران جوړ سي دا نورې میاشتې دا بیا هم د دغه میاشتې په ډول درته تیرول بې درته اسانه وي سړول چې په دې میاشت کې تاسو په عبادت باندې بوخت یاست په عبادت باندې اخته یاست عبادت مو عادت جوړ سوی دی او د مناهیو څخه د هغه شانو څخه چې شریعت ستا څخه منع کړي وي هغه دې پرېږي نو آینده یوولس میاشت به هم درته اسانه وي په دې ډول لعلکم تتقون ځکه د روژې مقصد هم دا او متقی او پرهیزګار ویل کیږي چاته بل ځای الله فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هغه څوک چې د الله د دربار څخه بیریږي یا د الله د حضور څخه د الله په مخ کې د درېدو څخه بیریږي و نه النفس عن الهوا او د خپل نفس د خپل خواهشات منع کړی وي هغه پریشي وي او د الله په مخ کې د ولاړ څخه بیریږي دته ویل کیږي متقی او پرهیزګار د الله د سوال د جواب ورکول څخه بیریږي د الله تعالی د سوال د جواب فکر ورسره وي دته ویل کیږي متقی نو کوم انسان سره چې دا فکر پیدا شو چې الله تبا د د سوال جواب ضرور به ضرور کوم نو دا کس متقی دی ولی د هغه اعمال هغه کارونه بیا دی نه کی چې په هغه باندې د الله ناراضیت او د هغه د رسول ناراضیت راځي منست دې ته متقی ویل او دا ډول د دې میاشتې د فرضیت په باره کې خپله الله تعالی فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا داسې میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل سوی دی او دا ډول مخکینی کم کتابونه چې دي یا مخکینی کمی صحائف چې پر انبیاء علیه الصلاة والسلام نازل سوی دي هغه هم په دې میاشت کې نازل سوی دي ځکه مظهری تفسیر لیکي چې د دې میاشت پر اول تاریخ باندې پر ابراهیم علیه السلام باندې لسیفې نازل سول او دا ډول بیا د ده څخه وروسته اووه سوه کاله وروسته پر موسی علیه السلام باندې د دې میاشتې په شپږمه روژه باندې پر ده باندې تورات نازل سو ده تورات ورکول سو او پنځه سوه کاله وروسته پر داود علیه السلام باندې د دې میاشت پر دیارلسم تاریخ باندې زبور ورکول سو هغه ته نازل سو او د هغه څخه وروسته پر عیسی علیه السلام باندې د دې میاشت پر اتلسم تاریخ باندې دوله سوه کاله وروسته د زبور بیا پر ده باندې انجیل نازل سو او دا ډول د عیسی علیه السلام څخه وروسته بیا پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې شپږ سوه کاله وروسته پر ده باندې قرآن کریم نازل سو او د میاشتې درویشتم او څلرویشتم تاریخ باندې داس د لوح محفوظ څخه په یوار نازل سو و اسماء الدنيا دنیوي اسمان بیا د دنیوي اسمان څخه تدریجا قرار په قرار لر لر چې څومره ضرورت په مزکه باندې و یو آیات دو آیات یو سورت دا پر نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې د ضرورت مطابق نازلې نو ځکه دا داسې میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن لوی فضیلت یې در ټولو دا دی چې په دې کې قرآن نازل سوی دی په دې میاشت کې په دې میاشت کې نور آسماني کتابونه نازل سوی دي وبينات من الهدى والفرقان او د خلقو لپاره واضح دلائل د هدایت په دې قرآن کې نازل سوی دي والفرقان او دا د حق او د باطل جلا کوونکې د فرق کوونکې دا دې میاشتې فضیلت او حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روايه فتحت ابواب الجنه کله چې دروژې میاشت داخله سي نو د اسمان دروازې خلاص فتحت ابواب الرحمه د رحمت دروازې خلاص فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې خلاص وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين ده جهنم درازه بندي او شيطانان وترلس بندس ده دي روجه فرز فزلت بل روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د دې روزي هر عمل دا پسو چند اسابل کیږي د عام او میاشو پر طلباندی فرض المنزه یو پا یا بل کیږي حسابل کیش نفل المنزه د فرض ثواب لري د دې میاشتې فضیلت او د دې میاشتې هر نیک عمل دا په هغه اندازه ثوابونه لري چې نورې میاشتې په هغه اندازه و دغه اعمالو ته ثواب نسی ورکولی د هغه مرتبې ته نسی رسیدلی. نو ځکه دا یو داسې د سیزن د اعمالو د عباداتو د اطاعاتو د سیزن میاشت ده چې دا میاشت به د نور میاشتو یا نور میاشت د دې میاشت په ډول نسی کیدلی ځکه دا د اطاعت میاشت دا د ذکر میاشت دا د نفقې او د خیراتو میاشت ده دا صرف د روژې د میاشتې فضایل دي او دا ډول په دې میاشت کې دوه شان خصوصیت لري په دې خوار یو خبره چې روژه فرض ده او د دې میاشت سره نفلي عبادت یا سنت عبادت په جماعت باندې هم کیږي دا هم د دې میاشت خاصیت دی چې په نورو میاشتو کې بیا هغه عبادت په جماعت باندې نسی کیدلی لکه تراویح تراویح دا هم د دې میاشتې یو ځانګړتیا ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کم څوک چې د روژې د میاشتې د شپې عبادت وکړي چې د هغه څخه مراد تراویح دی غفر له ما تقدم من ذنبه سابقه او مخکینی چې څه صغیره ګناوې د ده څخه سوي وي د دې تراوح په ذریعه بیا الله ورته معاف کړي. او دا ډول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من استمع الى آیه من کتاب الله تعالی كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة كم سوچي دا الله تعالى دا كتاب يو آيات واوري كتبت له حسنة مضاعفة دا تسو چندنيكي لیکل کیږي د ده په عمل نامه کې سو چند نیکی لیکل کیږي چې مازه واوري ومن تلاها کانت له نورا یوم القیامه او څوک چې بیا تلاوت کوي د دې قرآن نو د قیامت په ورځ به دا قرآن د ده لپاره یو نور وي. لیکن موږ چې د خپله ځانه سره فکر وکړو او سوچ وکړو چو دومره قیمتي وخت دومره قیمتي میاشت او دومره د نیک اعمالو د ثوابو سیزن او وخت او که بیا هم دا د لاسه سړی ورکي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم څوک چې په چا چې روژه تیره سي او الله پاک دته مغفرت نه کړی نو هلاکت وی غلار چې دومره عظیم شان میاشت دومره د برکتو او د ثوابو میاشت بیا هم د لاس نه ولی د دې میاشت څخه ووزي نو دا کس لري د هلاکت وی دا د نبی علیه السلام اشاره ده. لیکن موږ تاسو الحمدلله جو او روح فرتون لرو اکثره نو چې سره کم د روژې د میاشتې روژې نول فرض دی دا ډول د روژې د په میاشت کې تراوی کول سنت دی او که موږ تاسو وګورو چې دا قیمتي وخت موږ د لاسه ورکوو د ټولو څخه مخکې تراویح دی. تراویح که موږ حساب ورته وکړو یوارې د روژې میاشت چې پاک مور قران اورو یا یا وایو بیا په المانځ کې وایو یا یا اورو بیا په جماعت باندې په جماعت کې یا اورو یا یا وایو بیا د شپې وایو څومره ډېر فضیلتونه لري هر یو ځان ته فضیلت لري لیکن بیا هم انسان د شیطان په دوکه کې راس دا هغه شي کوشش کوي او شیطان هغه شي ته هڅوي چې په هغه کې د په عملنامه کې نیکۍ ونه لیکل سي ثوابونه کم راسي هغه شي ته هڅوي پخوا خو به په مصر او په شام په هغه وطنو کې کله چې به د روژې میاشت راتلل دوی به د روژې د میاشت لپاره استقبال کوي محفلونه به جوړول پروګرامونه به د عبادت د پاره جوړول چې په پلان کې وخت به تلاوت کوم په پلان کې وخت به نوافل کوم په پلان کې وخت به نور ذکر او اذکار کوم دا لیکن زموږ حالت پر بل واوښتی پر بل طریقه واوښتی پر دې پر ځای د دې چې موږ د روژې استقبال په اطاعت او په عبادت او تلاوت باندې وکړو نه موږ نور پروګرامونه سنجو د فروز کال ملګری ټلیفونونه او ملاقاتونه سره کوي د دې لپاره چې د چا په کوټه کې پر کم ځای باندې مجلس کو انو په دې باندې اخته مجلس پر ورکو پر کرمبوټ پر نور فضل شان باندې دا عمل دا د روژې ما سوا په نور میاشتو کې هم بدر ته ول سوی د شریعت لنګاه سره او د روژې په میاشت کې بیخي بد دی بس د روژې داسې فرض کړی ده چې تراوی سوی یا نه سوی کوشش کی چې یو ځای د عالم ترکی او ډیرې تیزې تراوی پیدا کړي نیم ساعت سفر هم پسې کوي او بیا راسي بیا په دا خپل قسم باندې اخته اخته ته سوچ پیشلمی پیشلمی چې بیا نه پیدي بروی دو بجو پورې نو چې اختر و څنګه روژه څنګه دا عائشه تیر سول خو درګه خو تیرش د شپې فیس کوت د ورځې مې دېس خلاص دا خو دا اسانه ده لیکن عبادت په خپل زور واړي کې سره سره کم د شریعت د تقاضا مطابق وکي او که د شپې ویش د ورځې بده نو دا خدا و حیوانات او غماش خدا غصر هم بیا مشابهت راز عبادت عبادت دا ندی زان خلاص اول دی دیت عبادت نویل کیش دیت زان خلاص اول ویل کیش دا عالم دا شرمی نیست نو پکار هم دا دا چه اول دا ختم تراوی ونیست گور ازمو پا معاشره کزمو پا دی مجلس اکشنه مجلس اری وزان سر فکر وکی دا تیر کال دا روژه سخه بیادر دا روژه پر چا مکمل قران خلاص کړی ډیر کم کسان دي ډیر کم اول خو به ازدان نیوی بیا چې ازدای بیا خلاص اول ډیر مشکل دي چې ابو احساس پنجری سونا افسوس دي لیکن د روزې په میاش کوم د تراو کوشش د ختم تراو د نکو بلکې بعض خلک په مساجد کې خلل و ماچی د لوس خوښي د دنه خوښ دی خو د مسجد مشر مسجد جوړ کړی دي بارانو دی تراوی چې نکی نو نه بکیش غلطه ده زکه دا سنت تی پا دی که توسوع دا پناسه وک ولار پا ولار نسه که پناسه وک کسون بلا عذر پناسه وک شریعت اجازه در کی لیکن دا قرآن سما او ختم او دا اجر او ثواب دا لحس مور کو دا موقع هر وقت نی نستا جون دا سی معلوم دی چطبا تیا و نوی کالو سل کال جون دیه او نه دا معنی چې یوازې شپنجور ته مګر ځوانانو ته راځي نه نو لهذا دا یو داسې مبارکه او د نیک اعمالو د اجر او د ثوابو د سیزن میاشت ده چې دا هر میاشت د دې په شان او په ډول نسی کېدلی نو د دې میاشت برکات د دې میاشت اجر او ثوابونه د لاسه ورکول دا د یو انسان به بختی ده او کوشش باید اوسی چې د تراو خاص اهتمام وکي خاص که خپل مسجد کې بالفرض و تقدیر نه کېدلې د یو عذر پر بنیاد باندې الحمدلله حافظان اوس بخیر ډیر دي کله کور را وتلای نس ولای د شرایط د وسنی شرایط د وجه یا د نور مشکلات په وجه یو حافظ ځانته و درو او تراوی درک یا بل مسجد د نږدې و الته د ختم تراوی کېدل الته یو سپاره ویل کېږي یو ساچ د الله په حضور کې سره ولاړې او د الله کلام اوري سمره خون سمره ذائقه په دې ذائقه او خون باندې عاشقان د عبادت عاشقان د الله او د الله د رسول هغه په پوهیږي هغه کسان لکه په زور چې پر درولي هغه نه په پوهیږي چې بس ما زه راشي د دوه ترموزه چای چلی درې جکې اوبه چلی ژرکو او ژرکو ژرکو او ژرکو نن وغمېدلې غمېدل هغه یو سپاره ای هغه یو ساتي لیکن کار په دې کې په ترموزانو او په جکو اوبه چلی نو عبادت په اطمینان په سکون باندې بعض ځایونه کېږي د لمترکې تراوی کې په فخر باندې وای او په شل دی کې کې په اتلس دی کې کې نوې شرکات المنزی د نور فرایز واجبات سره دی په اتلس دی کې دا استهزاء په عبادت باندې په الله باندې د الله په رسول باندې په شل دی کې مکوي کته انه کوي ما خو سمه وکي لیکن چو ګوره چې چا سره ګوټه ایلاس رخچینې ایلاس بیا راخصل مشکل در سوچي شل رکعت راوي خلاص نسبیا دی تباره و نه وای یا په مابینس کې تباره وای ځکه په شریعت کې وای ذکر وکي پر اصلو رکعتو په مابینس لیکن تباره خامخا لازمی نه ده دی تباره وای سوک نه بپیژ یا مجر یا مجر په ناس شروع کې په ولاړ خلاص کې دا د الله ذکر نه دی دا رواج دی پر دې باندې اجر او ثواب هم ذکر فهم غواړي تفهیم غواړي او فکر غواړي او د الله کلام په فکر او په سوچ باندې ویل اجر او ثواب لري کتباره وای دومره تیز وای سره نس فهمه والی ولی الم ترکی تراوی دی د په زمن کې دا را چولی او الم ترکی تراوی بس وخت خلاصي پر درویشتم ما زنه کول خود خلاصي یو ځای ثابت نه ده پر پنځه ویشتم پر اووه ویشتم پر نهه ویشتم مکمل تراوی د روژو مطابق کول ځان ته سنت دی او قرآن پکې خلاصول ځان ته سنت دی دا بیا یو ځای نشته چې پر درویشتم باندې د عالم ترکې تراوی خلاصي بیا نور کوي هم نه په مسجد کې تراوی نه په کار نه مناسب دا د الله د دې عبادت سره مناسب نه چې د الله شان د الله جلالیت د الله عظمت او د الله لوی چې د چا په زړه کې وي د چا په فکر هغه داسې عبادت نه کوي نو لهذا چونکې یو محترمه مکرمه او د نیکیو او د ثوابو ډکه میاشت روانه ده د هغې لپاره تیاری د هغې لپاره داسې پروګرام داسې ټیم ټیبل چې خاص ثوابونه او نیکی په عمل نامو کې ولیکل سي او په لاس راوړل سي داسې پروګرامونه جوړ هغه نور پروګرامونه چې بعضې کسانې جوړي د هغو څخه پرهیز وکړي د هغوی څخه ځان وساتي ځکه دا میاشت د انسان ژوند په باور نه دي دا بیا په لاس چاته نه ورسي دا ثوابو ډکه میاشت دا چاته دا پلاس نو ورزی نو زکا کوشش وکی دا ختم تراو تا زان حضیر وی ارزای چیوی کوشش وکی دا دا اللہ کلام دی سره واری گور پتو لکال مرنه اخلاص کردی دی کسان خوی ازده بینی دا خوی غنیمت تی وای بل افیسا خورکی کسر و جماعت که نمازی و بوچ ری و خورما و خوری تا دا تراوی در که طول بوچ تکلیف پر آغای تا مازی پسی ولاده خپل سوچون خپل کاروبار کی فکر که لاهو مینا که نو دا الله سخه توفیق واری دا اراده وکی قصد وکی عزم وکی سره ده او دا الله سخه توفیق واری چه الله توفیق راک انشاءالله الله پاک خپل بندگانو دا خپل اطاعت او دا بندگی دا عبادت توفیق ورکی زکر دا آغا پار پیدا کردی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چه ما پیرانان او انسانان صرف دا استوګین لپاره پیدا کړنی دی الا لیعبدون د عبادت لپاره پیدا کړی دی او د عبادت توفیق چې خپل بعد الله څخه وړي الله پاک ورکی خدای الله مقصد د پیدایش د انسانانو او د پیرانانو دادی واخر دعوانا الحمدلله.
محترم اوریدونکو تاسو کولی سئ د تعلیم الاسلام ولسی رادیو څخه مختلف اسلامي تعلیمی او تربیتی خبرونی واوري
سلور نیوی اشاره شپارش اف ام